درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د دلوي 19 او د میلادي 2020 د فبروري 1. پاکستان پر ډیورن کرښه د اصغن سیمه او دیوال د بشپړولو په درشل کې دی. د دواړو خواوو اوسیدونکي وایي له دې سره یې ستونزې زیاتې شوي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. هند به نن افغانستان ته 15 لکه دوزه کرونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15 لکه ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری ازادي راډیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
ټاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغه ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لکه ډوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لکه افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام ورسوي. دا ویزی حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه هیوادونو کې د امریکا له پوه سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوه سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړې او نورو برخو کې کار کړی دی، د ویزو ته په تمه دي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالډ ترامپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته ولاړ شي او یا هم FM رادیوګانو ته ټلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی، تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کوم انجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باچوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا پر مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرازوي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پریښودل کیږي. پرون د باچوړ مرستیال کمشنر په یو اعلامیه کې ویلي پر شزو د بندیزونه د حقوقي له بشري حقوقو سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثیو اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایدن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړې پای ته ورساو. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغیز وکوي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیا کې چارواکو د بندي شوي سیاسي مخالف الکسی نوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی دی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورپېښ شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یو، هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري و بجی او و دقیقې شوي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتونوي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزي زیاتې کړې دي.
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کال باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل یې وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکو د شزینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتی وزخه نده، موجم فشار نسو وړای چې تاسو حتمی خزه ونیسی چې کورونا تلارسی او واکسین تطبیق کی.
د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې واوري. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټاراو ازغن سیم نصب کړی دی. دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلي ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازن ولسونو به په ډیر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول، په غم و ښادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او دې سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزن سیم درولی، او تراتلون کې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې او سوداګر عبد الیوسف ازادي رادیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازی اوسیدونکو انوار صدیقی:
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوي دوستي لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتونو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مو سره یو یو. و چې د غزان سیم ته شوه دی ایموستون دی زیات شوی دی.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 128 کال مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورن د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بند او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
پاننانی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کی هر یو پلسو کلونو او یو میاش بند او پګړه توګه د 3000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستی و محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمې حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی زیتر لودله او محکمه پرته له جمعوري د معلوماتو نه او همه جانبه تحقیق نه او څېړنې نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمې ته ورلېږلی دی او محکمه په همده خلا او معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. موږ پرې قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې د درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لورې په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 10 نیټه د غوښتل شویو 80000 ډالرو د سلويخت زرو ډالرو د خستو پر مهال ونیول شو. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت او ممریاسات د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي پاته منیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغو کړ. دا په داس حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکارانې هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د 15,000 ډالرو په پرې کولو محکوم شول.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالره لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یوه افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بې وزلو خلکو له لورې د پښتورګي د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډیر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بې وزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بې وزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکتران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بې وزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدلی و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کېږي.
په مزار شریف کې د یو نه کلن کوچنی له تشتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تشتونکو له منګلو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه عملي شوې نه ده. په دې موضوع له سیمې راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سلو ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تراشای طالبان هم کردن در راستای
ردیابی شد. دی ماشوم د خوشکولو په تړاو طالبانو هم خپل هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرنی ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. لبد مرغه تر اوسه نه دی بریالي شوی. مشکل شته دی، همدا د دولت ورته و د اختطاف قضیه اوس بل لورې او رنگ نیولې.
خو هغه کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشې نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندې ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینا را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټاکنه دی. نور حل له غزنی څخه.
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډیره مهمه موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د شزو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو لامل دوی نسی کولای په رښتیا ریاست زور راوړي چې شزي استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د شزو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې شزي په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت نه ده، موږ هم فشار نسو وړای چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونه ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو اتلس میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا وایرس او د تروریزم ارتباط ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. تفصیلي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات سوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري جو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوې دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هېواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هېواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نویس پرک په لور ګام واخیسته او د یوالي حکومت جوړ کړ. ملګر ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللای او عام خلکو د ترابلس په سړکونو کې هرکلای کړی دی. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
په لیبیا کې د یوالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لس کلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیږد په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام له مخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا له لویدیځ، ختیځ او جنوب نه څلور مشران دنده لري چې دغه تیت او پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 یا غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفانی ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواوو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولوی شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر یویشت ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي